سلام نو وخت مو خیر د افغانستان فوغ د شپې نه بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته وغوښت مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه په پکتیا کې پرون چهارشنبې د طالبانو لخوا په محضر کې د یو کس د اعدامېدو پر وړاندې د نړیوالو غبرګونو په ترڅ کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر دغه اعدام اغندلی او هغه یې له بشري حقونو ښکاره سرغړونه بللې ده. د دفتر په خپله ویبپاڼه کې په یوه بیان کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې دغه ډول سزاګانې سمدستي ودروي. ملګرو ملتونو همدارنګ په افغانستان کې د بشري حقونو د مخ په خرابیدونکو وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. طالبانو پرون چهارشنبه وویل چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټډیوم کې یو کس چې نوم یې محمد حیاس اسد ښودلی په محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پر نوموړي د قتل په جرم د قصاص حکم عملي شو. د طالبانو د حکومت سره محکمه په ننګرهار ولایت کې پر یوولس مجرمینو تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې نن پنجشنبه په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د خانخیلو او د سرخرود ولسوالۍ د ابتدایي محکمو د پریکړو له مخې د یوې ښځې په ګډون پولیسو پر یوولس مجرمینو چې زنا لوطت او نامشروع اړیکو په جرم پیژندل شوي وو روانه اونۍ د دوشنبه په چهارشنبه په ورځ د دوشنبه او چهارشنبه په ورځ تعزیري سزاګانې عملي شوې. د بیان له مخې و مجرمین له دیش نه تر نه دیش درو وهل شوي. مجرمه ښځه په نه ویشت او نور درې مجرمین په نه دیش درو وهل شوي دي. د اوکراین هوایي ځواک وایي چې نن پنجشنبه سهار وختي د دغه هیواد د هوایي مدافع سیستم له هغو 950 بې پیلوټ الوتکو څخه یویشتې ویشتلي چې د روسیې لخوا په اوکراین کې د هدفونو د پنخه کولو لپاره کارول شوې وي. د اوکراین د هوایي ځواک په وینا د روسیې ته دېرش نورې بې پیلوټ الوتکې وروسته له هغې په سیمه کې ویجاړ شوې چې د لارښود سیستم یې د اوکراین د الکترونیکي جنګي وسایلو په وسیله اډشان شو. د اوکراین د ختیځې سیمې دونسینګ څارنوالي په یوه جلا اعلامیه کې ویلي چې په تېرو څلوېښتو ساعتونو کې د دې سیمې په ختیځ کې د شیو چینګو په کلي کې د روسي ځواکونو په ډزو کې دوه تنه وژل شوي او اتنه ټپین شوي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پینټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي تر څو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قرار دادن اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي. د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي ویل شوي چې دغه قراردادیان به د جګړو له کرښو ډېر لرې د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي. متحده ایالتونو په تېرو دوه کلونو کې له اوکراین سره د پوځي مرستو په ترڅ کې د یو شمیر پرمختللو وسلو د سیستمونو مرسته کړې ده. د غزې په شمالي برخه کې پرون چهارشنبه پر یوه کور د اسرائیلو په یوه هوایي برید کې د یوې کورنۍ درې ماشومان وژل شوي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس راپور له مخې ډاکټرانو د وژل شوي ماشومانو عمرونه شپږو کلونو کم ښودلی دي. اسرائیلي ځواکونو له تېرې یوې میاشتې راهیسې د غزې په تړنګ کې تر ټولو لرې شمالي سیمو کړۍ تنګه کړې ده. پوځ ویلي چې په دې سیمو کې د حماس چې امریکایي او اروپایي اتحادیې د روسي سازمان په توګه پیژني وسله وال بیا منسجم شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه دی راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. پکتیا کې په مهزر کې د وکاس اعدام او لوخ برګونونه راپرولې.
د نه هغه چې موږ شاهد کې طالب جنایت سر کړی خو په خپل کې په سوشل میډیا کې په فیسبوک او انستګرام کې او هر ځای کې ویډیو په سبو سره خبرېږي خلک یې ویني خو دوی ته سازمان ورکول کېږي.
ننګرهار کې تصویري رسنۍ سره پر مرکه بندیز.
وروستۍ کې چې په ننګرهار کې پر رسنۍ وو د انځور او تصویر اخیستلو بندیز لګېدلی و واقعاً چې دا ډېر زیات د خوښنۍ زیاتې.
افغانستان کې ولې د میرمنو نوم اخیستل عیب دی؟
نو دا خو زموږ د پاره نه کې دغه دی عیب دی چې موږ د زنانې نوم یو چاته ورښیو یا ور اخلو.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
پکتیا کې په مهزر کې د وکاس اعدامولو کورنۍ او نړیوال خبرګونونه راپارول دي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي دا وروستی اعدام د طالبانو د سرغړونو یوه روښانه او ژوره بېلګه ده. د دې تر څنګ یو شمېر افغانان بیا د طالبانو پر دوهګوني چلند نیوکه کوي او وایي چې د دوی حکومت خپل کسانو ته سزا نه ورکوي. نور جزئیات د سنه ککړ په راپور کې.
د بشری حقوقو د تر سازمان وای په افغانستان کې د طالبان حکومت له خوا د اعدام وروسته اقدام له بشری حقوقو څخه د دوی د سرغړونو یو روښانه او پراخه بیلګه ده. د دې سازمان د ښځو څنګه مرستیالی هیدربر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې له دې کړنو څخه د طالبانو موخه د خلکو د ډارولو له لارې پر هغوی د واک ساتل دي.
The fact that they're executing people.
دا حقیقت دی چې دوی خلک اداموي. نور هم د اندېښنې وړ دی کله چې تاسو په پام کې ونیسئ چې دوی څنګه په لویه کچه عدلي سیستم له منځه وړي، کوم چې باید په جرمونو تورنو خلکو ته خوندیتوب ورکړي، او دوی رسنۍ خاموشه کړي چې باید د روڼتیا او د یوې داسې لارې په توګه شتون ولري څو نړۍ پوه شي چې په افغانستان کې څه روان دي.
نوموړي دغه شان زیاته کړه چې دوی د خپلو غړو پرته ټول افغانان په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته زیان رسوي. هم مهاله په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دې ډول کړنو د سمدستي بندېدو په غوښتنې سره ویلي، په مازر کې اعدام د بشري حقونو د سرغړونو د پراخې پدیدې یوه برخه ده او په افغانستان کې د بشري حقونو خرابیدونکی وضعیت منعکسوي. په اعلامیه کې راغلي چې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقونو د معیارونو د ساتلو لپاره د نړیوالو له غوښتنو سره سره دوی په عام محضر کې د اعدام، پدرو وهل او د فزیکي مجازاتو د نورو ډولونو پلي کول بیا پیل کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په ځانګړې توګه د ټولنیزو رسنیو کاروونکي د طالبانو د پخوانیو چارواکو جنسي قضیو ته په اشاره سره ویلي چې د کره شواهدو د شتون سربېره بیا هم دوی ته سزا نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې یو حقوق پوه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
دلهغه څه چې موږ شاهد یو طالب جنایت ترسره کوي، خو په خپل کې په سوشل میډیا کې، په فیسبوک، په انستاګرام کې او هر ځای کې یو ویډیو د ثبوت سره خبرېږي. خلک یې ویني، خو دوی ته سزا نه ورکول کېږي. فقط عامو خلکو ته سزا ورکول کېږي.
دا خبرګونونه او نیوکې داسې مهال دي چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ د پکتیا ولایت په ګردیز ورزشي لوبغالي کې د محمد ایاس اسد په نوم یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي، پر نوموړي د قتل په جرم د دوی په خبره د قصاص حکم عملي شوی. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د ځواکونو لخوا د وژل شویو کسانو کورنۍ هم له طالبانو څخه غواړي چې د دوی په قضیو کې دې دوه ګونی چلند نه کوي او عدالت دې تطبیق کړي. یو له دوی څخه سید جلال د حمید جلال پلار دی. حمید جلال د زمري په درویشتمه په کابل کې د کورنۍ په خبرې د طالبانو د موټرو له کاروان څخه د مخکې کېدو له امله د طالبانو ځواکونو خوا پر موټر یې د ډزو له امله ووژل شو.
تر دې دمه عدالت پرې نه دی تامین شوی او زموږ هم همداسې هیله ده چې دوی په دغې خپل کارمند باندې همدغسې عدالت تامین کړي لکه څنګه چې دوی په پکتیا کې تامین کړو.
د یادونې وړ ده چې دا په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دوی له لورې شپږم اعدام دی چې ترسره کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم تېره ورځ د طالبانو لخوا په پکتیا ولایت کې د طالبانو دا پریکړه غندلې وه او له دوی څخه یې د دې ډول سزاو د درولو غوښتنه کړې وه.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د طالبان حکومت په ننګرهار کې خپل ولایتي مسولینو ته امر کړی چې له تصویري رسنیو سره مرکه ونه کړي. د افغانستان د ژورنالستانو د ملاتړ سازمان یا ای جی ایس او د دې موضوع په تایید سره په ویلمې کې د طالبانو د پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ پر ضد بل جدي ګام بللې دی. نورحال د دې سپوږمۍ په راپور کې
د طالبانو د حکومت لخوا پر خبریالانو او رسنیو د محدودیتونو په دوام تازه دوی په ننګرهار کې خپلو ولایتي مسؤلینو ته امر کړی چې له تصویري رسنیو سره مرکه ونه کړي. د افغانستان د ژورنالستانو د ملاتړ سازمان آی جی ایس او د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې او دا یې د رسنیو د ازادیو په وړاندې بل جدي ګام بللی دی. د دې سازمان په خبره د اوسنی حاکمیت دا اقدام د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي حق زیانمنوي. دا کار نه یوازې د رسنیو او خبریالانو کار ستونزمنوي، بلکې د خلکو له حقونو هم سرغړونه ده
او د خپل هیواد او نړۍ په اړه د دقیق او معتبرو معلوماتو ترلاسه کولو په برخه کې د دوی مخه ډب کوي. په ننګرهار کې یو شمېر خبریالان هم د دې موضوع په تایید سره د طالبانو دا اقدام د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې ورځ تر بلې زیاتېدونکو محدودیتونو دوی ته خبر رسونه ستونزمنه کړې ده. د ننګرهار د یوې محلي رسنۍ یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
وروستیو کې چې په ننګرهار کې په رسنیو وو د انځور او تصویر اخیستلو بندیز لګېدلی و، واقعا چې دا ډېر زیات د خواشینۍ ځای دی او زموږ غوښتنه د حکومت دغه ده چې د مسؤولو چارواکو چې په رسنیو دوی بندیز نه لګوي، دوی ته دې د کار کولو اجازه ورکړي. په کوم وخت کې چې رسنۍ تصویر یا ویډیو ونه لري نو د دوی راپورونه بې معنا دي. نو دغه ډول بندیزونو د ننګرهار خبریالان اندېښمن کړي دي او تمه مو دغه ده چې دوی ته په کاري برخه کې اسانتیاوې برابرې شي.
په ننګرهار کې د یوې بلې تصویري رسنۍ خبریال هم د طالبانو لخوا د دې محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د خبریال چې نه یې غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته یې وویل.
د ننګرهار ولایتي ادارې لوري یو اعلامیه خپره شوې چې ویډیو انځور اخیستلو باندې بندیز لګېدلی. دغه پریکړې په ننګرهار کې خبریالان له اندېښنې سره مخ کړې دي او ځینې داسې خبریالان شته چې یوازینی د همدغه مسلک له لارې د خپل کورنۍ اقتصادي ستونزې حلوي او دوی د خپل کار راتلونکي په اړه اندېښمن دي. که چیرې دغه بندیز دوامداره شي او عملي شي نو ډیری خبریالان به خپلې دندې له لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت دغه شان په ننګرهار کې خپلو ادارو ته هم امر کړی چې عکسونه او ویډیوګانې خپرې نه کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز د چهارشنبې په ورځ په دې اړه وویل چې دا کار په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا ترسره شوی دی. د یادونې دا وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون تر اعلانېدو وروسته چې پکې د رسنیو لخوا د ژوندي موجوداتو پر تصویرونو د بندیز خبره هم راغلې ده، تر اوسه دغه محدودیتونه په کندهار، تخار، بادغیس او هلمند ولایتونو کې په رسنیو او خبریالانو عملي شوي او دوی ویلي چې نورو ولایتونو کې به هم پلی کړي.
د افغانستان رنګین کمان سازمان ادا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې جنسیت بدلی، ال جی پی ټی کیو، شکنجه او باندې جنسي تیری کیږي. یا سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ نوښته خپور کړ، د طالبانو په زندانونو کې د جنسیت بدلولو پر وړاندې د تاوتریخوالي، شکنجه او جنسي تیری زیاتوالي ته اشاره کړې. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
د افغانستان د رنګین کمان سازمان ادا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې جنسیت بدلی یا د ال جی بی ټی کیو ټولنه له تاوتریخوالي، شکنجه او ډلهییز جنسي تیری سره مخامخ دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ ناوخته په خپله فیسبوک پاڼه کې د پټو جنایتونو تر سرلیک لاندې یو ولس مخیز راپور خپور کړی چې پکې په افغانستان کې د 2022 او 2024 کلونو په اوږدو کې د طالبانو تر واک لاندې د ال جی بی ټی کیو ټولنې د دوی په ټکو ناوړه وضعیت په اړه څېړنه کړې. د دې سازمان په ټکو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت بدلو په وړاندې تاوتریخوالی، شکنجه، ډلهییز جنسي تیری او په عام مزار کې سزا ورکول زیات شوي دي. د افغانستان د رنګین کمان سازمان ټینګار کوي چې لږ تر لږه 98 کسان په مهزر کې مجازات شوي او په 14 ولایتونو کې اعدامونه ترسره شوي. د طالبان حکومت ویان زبیولا مجاهد د راپور په اړه د ازادي راډیو پښتونو ته ځواب ونه وایه، خو مخکې ویلي وو چې همجنس خوښونه جرم دی او باید مخه یې ونیول شي. خو په افغانستان کې یو شمېر جنسیت بدلو د دغه راپور په تایید سره ویلي دي چې د طالبانو لخوا له زیاتېدونکې ځورونې سره مخ دي. یو له دوی څخه د کابل اوسېدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه اخیستو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
لارکه چې چک پوینټ راشي ما کتل کې نوم دې سره کوم ځای راغلی، ستا خبرې ولې د ژمي کې هم په شان دي، ته ولې صحیح لاره کې نشته تللی، ستا ګینه ولې نشته دی؟ نو دې باندې ډېر مونږ تهدید شو، کې خصوصا زورواکي بدماشان چې کوم الکان دي په زور مې ولي ما سره جنسي اړیکه په زور نیسي. ولې چې زه دختر چاپ یم، زه انسان نه یم، زه مې انسان یم.
دیانا دانشور چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوی او په ټولنیزو رسنیو کې د خپلو او نورو جنسیت بدلو د حقونو لپاره فعالیت کوي، ازادي راډیو ته وویل.
خب ما تجربه تایید شدن از طرف طالبان که با گفته
آن زه د طالبان له خوا د ګواخل کېدو تجربه لرم. هغوی ویلی چې کما د هغوی پټوکو په ځکانو سره وویني ما بل ځان سره یو سی او امکان لري چې هر بلا په مارا ولي. زه ډیر ډارېدلې وم او اوس نشم کولای په آرام زړه له کوره ووزم
و اصلا نمیتونستم راحت از خانه خودم بیرون شم.
د افغانستان د رنګین کمان سازمان د راپور په دوام کې د همیو شوی چې په افغانستان کې یو شمېر دغه جنسیت بدلې کسان د طالبانو د غړو د جنسي غوښتنو د نه منلو له امله د مرګ له ګواښ سره مخ شوي او یو شمېر یې د طالبانو په زندانونو کې ورک شوي دي. د افغانستان د رنګین کمان سازمان او یو شمېر دغه جنسیت بدلې له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د ایل جی بي ټي کیو ټولنې په وړاندې جنسیتي اپارتاید پای ته ورسوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته. یو شمېر افغان ناروغان چې میډیکل روغتیایي ویزې لري او پاکستان ته راغلي وایي د تور هم په دروازه کې پاکستاني پولیس ترې بډې اخیستې دي. دوی وایي سره له دې چې صحیح ویزې او د ناروغۍ اسناد لرل په تور هم کې له ستونزو سره مخ شوي دي او د پیسو په ورکړې سره پاکستان ته د راتګ اجازه ورکړل شوې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
یو شمېر افغان ناروغان چې د سلګونو امریکایي ډالرو له ورکړې وروسته د پاکستان میډیکل یا روغتیایي ویزې ترلاسه کوي وایي پاکستان ته د راتګ لپاره باید په تورخم دروازه کې پاکستانی چارواکو ته د پام وړ پیسې رشوت ورکړي. بی بی امینه چې یو له دغو افغان ناروغانو څخه ده وایي سره له دې چې ویزه نسخه او قانوني استاد لرل خو د تورخم په دروازه کې پاکستان ته د ورتګ پر مهال رشوت ورکړی دی. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیراغم تورخم ته تقریبا دو ساعت نو بعد نوبت راغی چې ورقې مې ور وړاندې کړلې نه ته مریضه نه یې دغه نسخه مې وګوره نو ما خو ویزه اخیستې ده پاسپورټ راسره ده قانوني زمه نه یې منله بالاخره خو زدرېده یم نسوم بیا اخر یو هلته پیدا شویل چې مورې پیسې ورکړه دا کار به دې مخکې لاړ. 15,000 روپۍ کالدار یې رانه واخیستې کار یې راته خلاص کړ ډېر مشکل سره بیا ماته اجازه راکړه زه راغلم.
یو بل افغان محمد علی وایي په تورخم کې ترې پاکستانی پولیسو له هغو پیسو چې د مېرمنې د درملنې لپاره یې راوړې وې بډې اخیستې او بیا یې اجازه ورکړې ده.
کله چې موږ تورخم ته راورسېدو راسره دوه لکه کلدار پاکستانی پیسې راسره وو. بیا پولیسان چې هلته په باردر کې دي هغوی رانه پوښتنه وکړه چې د پیسې څه شي لپاره تاسره دي. ما هغوی ته مې وویل چې زه د تداوي لپاره پاکستان ته بیایم. بیا هغه راته وویل چې نه اجازه نشته. بیا هغه تقریبا دوه درې لس دقیقې ما هلته وځندېده تر څو چې بل یې راغی. بیا هغه راته وویل چې ته لس زره کلدار راته راکړه. بیا رانه په لس زره هغه کلدار یې واخیستل او زما پیسې به یې ته ورکړل. بیا زه راتېر شوم.
نوموړی وایي په تورخم کې ډیری داسې کسان وو چې میډیکل ویزې یې لرلې خو دا چې پیسې نه ورکولې د راتګ اجازه نه ورکول کېده. یو شمېر ناروغان بیا وایي سره له دې چې څو ځله یې د قانوني سیستم له لارې د پاکستان د ویزې اخیستلو هڅه کړې خو بیا هم نه دي توانېدلې او وړ شوي چې په آزاد بازار کې په لوړ قیمت واخلي. خو پوښتنه دا ده چې ولې افغانان د درملنې لپاره پاکستان ته ځي. شیزر سمیم چې خپل ورور یې د پښتورګو د تیږو د درملنې لپاره پاکستان ته وړی وایي د روغتیایي امکاناتو نشتوالی او د درملو ټیټ کیفیت افغانستان نه پاکستان ته د ناروغانو د تګ لوی لاملونه دي.
اینکه چرا میخواستیم پاکستان بیاریم دلیلی اولش یکی نبودی امکانات
بود. دا چوالی پاکستان ترغلو لومړی دلیلی د امکاناتو نشتوالی و پتی رو روختونونو که هغه ماشین چه دو رور عملیات میپری که ده نو. دویم دلیلی داو چه پا افغانستان که دلور کیفیت درمل نو. پا افغانستان که دخه کیفیت درمل پیدا کول دیر مشکل کرده. آن دیو ساده نروغی لپاره هم یو کچور دوا ورکوی. چه دا بدن یو غره خکوی خونو رو دیر و بر خوتا زیان رسوی.
افغانان له اوږدې مودې راهیسې د روغتیایي امکاناتو تجهیزاتو سم تشخیص او د ښه کیفیت درملو د نشتوالي له امله د درملنې لپاره پاکستان ته ځي خو په دې برخه کې له هڅو سره سره بیا هم دغه ستونزه نه ده حل شوې. افغان ناروغان د طالبانو حکومت او د نړیوالو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې له پاکستاني چارواکو سره د دې مسلې د حل لپاره د خبرو ترڅنګ دي په کور دننه په ښه کیفیت د روغتیایي اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هم اقدامات وکړي څو افغانان په خپل هیواد کې له سپکاوي او ډول ډول ستونزو پرته د خپلو ناروغانو درملنه وکړي.
د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی نن په تهران کې له ایراني چارواکو سره د دې هېواد د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي. نور تفصیل په راپور کې.
د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی له ایران او نړیوالو شریکانو وغوښتل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې د پام وړ نتیجې ته ورسیږي، ځکه د امریکا د ولسمشر په توګه د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د دندې له پیلېدو سره ښایي د ډیپلوماسۍ کړکۍ وتړل شي. ترامپ په خپلې پخوانۍ واکمنۍ کې په 2013 میلادي کال کې خپل هیواد د ایران د اټومي پروګرام له هغه تړون څخه وویست چې له نورو اړخونو فرانسې، برېټانیا، چین، روسیه او جرمني سره په ګډه په 2015 میلادي کال کې لاسلیک کړی و. ګروسی د ایران د اټومي پروګرام له مشر محمد اسلامي سره تر کتنې وروسته نن پنجشنبه په تهران کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دی پوهیږي چې د پام وړ ځینو پایلو ترلاسه کول د دې لپاره اړین دي چې ثابت شي ګډ کار نتیجه ورکوي او په دې برخه کې یو پرمختګ کولی شي د تقابل مخه ونیسي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر همدارنګه وویل چې دا یو حقیقت دی چې روانې نړیوالې او سیمه ییزې شخړې د خبرو او ډیپلوماسۍ فضا پراخوي نه بلکې لا یې محدودوي. رافائل ګروسی تهران ته په سفر کې د غراز د هیواد د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره هم خبرې وکړې. عراقچی د ایران هغه ستر ملک چې وچه د خپل هیواد د اټومي پروګرام په اړه یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د نړۍ له سترو قدرتونو سره خبرې مخته وړي او په نتیجه کې په 2015 میلادي کال کې یو تړون لاسلیک شو. د دغه تړون له مخې د ایران د یورانیم د غني کولو تر ټولو لوړه کچه په 3.15% پورې محدوده شوه او لویدیز هم پر تهران لګول شوی بندیز زونه یو څنارم کړل. عراق چې نن په خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر کې لخاغلی ګروسی سره خبرې مهمې او زغر دی وبللې. هغه ژمنه وکړه چې تهران به د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره اټومي پروګرام ته د نه پراختیا ورکولو په نیت په زړورتیا او ښه نیت همکاري ته دوام ورکړي. خاغلی عراق چې د تهران په خواني ادا تکرار کړ چې ویلي دي د ایران اټومي پروګرام سولې زده. په 2013 میلادي کال کې د ترامپ د پخوانی ادارې په محل واشنگټن د ایران د اټومي پروګرام په اړه له موافقه ووت او پر تهران یې بیرته بندیزونه ولګول. ایران هم خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړه او له خپلو اټومي تاسیساتو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د څارونکو څارنه محدوده کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په سړو موسمونو کې د ماشومانو لپاره سینه بغل یا نیمونیا یو خطرناک ناروغي ده چې د بې پروايي او سمې پاملرنې نه کولو په صورت کې د دوی ژوند ته لوی ګواښ جوړولی شي. دغه ناروغي په کوچنیانو کې د ژر ژر سا اخیستلو، ټوخي، تبو او د پوزې بهېدو له امله پیژندل کیږي او که پر وخت درملنه ونه شي په ژوره سینه بغل بدلیږي چې د جدي روغتیا ستونزو لامل ګرځي. په دې اړه نور حال راپور کې.
سینه بغل یو خطرناک ناروغي ده چې په ځنګړې ډول د ماشومان او زړو کسانو لپاره ډېر زیانمنه کېدای شي. د ډاکټرانو په وینا د ناروغي د تنفسي سنزو او د سږو په التهاب کې د خطر د زیاتوالي سبب ګرځي چې لامل یې ساخیستل سنزمن کېږي او ناروغ په سخته تبه او د بدن په درد اخته کېږي. که په وخت کې درملنه ونه سي سینه بغل د سږو جدي زیانونه اړولای سي او د مرګ لامل کېدای سي. میرمن زرغونه او ناهیده چې ماشومان یې په سینه بغل ناروغي اخته سوي وایي
دا ورکه زوی مډی رالاته خراب سینه بغل راول مډاکټر ته نوډ ډیر زیات پیشرفته شوی سیلا په خیا چل نا تا ډاکټرانو ویل چې دا نه کیږي نو بیا زما خاوند ویل دا ورم کابل ته یا پېښور ته ډاکټرانو ویل چې دا وی سیدا په لار کې مړ کی ریلاس کې چې کنول تیر کو دا الک سنگ پونګونو کوم هغه بیچاره ویل دا وی سی فورن پانتون ته بستر کی هل څنګه بستر کو دا ډاکټرانو ټول تیر اچا پیر شي چولی دا لک وی چې دا خمړته ډاکټر صاحب د دې سر غرض م کو دا ډیر حالات خراب کنه مالستنی پکې مو وره خو ډیر پی کوشش وکړه تداوی لاندې و ورزی عاجل واټ کې بسته خدای پاک زما غزوې سکو
دا اوس نشي دا ته مشته نه ده سنې دې راغو دې نو سبو چې سابې بند بند کې دا اول چې کال کې د بلې لور مې دا واغه بن ورکول هغه سره خو نشو بیا ډیر برتر سین مرګ ته ورسې شفانه تم یې ورو شفانه کې دا ورته واخسته بیا خو سور
ډیر خلک په دې باور دي چې د ماشومان روغتیا ته پاملرنه اړینه ده ځکه ماشومان د ناروغیو په وړاندې کمزوري وي او په اساني سره روغتیا زیانمنېږي. هغه وایي د ماشومانو د روغتیا ساتنه په ځنګړې توګه د ژمي په موسم کې مهمه ده.
سینه بغل ماشومان ته چې دوا په وخت ورن شي یا چې وخت ورن شي خامخا تاثیر نه کوي ځکه چې هغه باندې مرض زوراور شي مجبور وي چې بیا سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي.
دغه سینه بغل خو د سی او غلط د سدا ګرمي کم زیاتیږي او د ژمي کم زیاتیږي د زنه مورګانی خپلاره سکل ډاکټر ته ژر نه رسي
دا دوا خپل خود سرانه خپل ماشومان ته ورکي دی او ماشوم بل ماشوم ته ورکي په دې خاطر چې دا مریضي فرق کوي لکه دا ماشوم به بل مریضي دا به بل مریضي هم دا خپل دوا دا به اسکیږي چې دا ماشوم مریضي زیات شي.
ډاکټر سیمولا چې د ماشومانو د روغتیا په برخه کې پراخه تجربه لري وایي ماشومان ځانګړي پاملرنې ته اړتیا لري ځکه د دې معافي سیستم ضعیف وي.
که موږ تاسو د ماشوم په سینه بغل کې بېغوري کوو او هغې ته پام نه کوو نو دا پیشرفته کېږي، شدید کېږي، اختلاطات هم اضافه کېږي او مرګومیرې هم اضافه کېږي. د ټوخي تبې لړزې سره څنګ کې د ماشوم تنفس زیاتېږي، که پیشرفته شو سیانوزز ورته پیدا کېږي، یعنی شنډې او خولې توریږي، وسه څنګ کې ماشوم ډېر په سختۍ سره تنفس اخلي او د سینه ټوله کپسې په تنفس کې برخه اخلي چې د پیشرفته نښې نښانې دي. او ماشوم غذا نه خوري، د غذا نه هم لویږي، ماشوم به حاله کېږي، ګنس کېږي، څومره چې سینه بغل شدید کېږي همدومره زیات اختلاطات ورکوي.
په سړو موسمونو کې د ماشومانو سینه بغل ناروغي یوه جدي مسله ده چې په ښار او کلیوالو سیمو کې د ډیرو کورنیو ماشومانو ته زیان رسوي. والدین باید خپلو ماشومانو ته پاملرنه ډیره کړي او د ناروغیو په نښو باندې سملاسي اقدام وکړي تر څو د دې ډول خطرناکه ناروغیو مخنیوی وسی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ولی په افغانستان کې په تیری و کلیوالي سیمو کې هغه دود ډیر عمده چې څوک د خپلې ښځې نوم نه اخلي. په خصوصي مجلسونو، محفلونو او د غراز غونډو کې اکثرا ښځې ته د فلانې ښځې د فلانې مور یا د میړه لخوا د اولادونو مور او دې ته ورته القاب کارول کېږي. نور حال په دې راپور کې ورو.
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د ښځې نوم یادول د بې درناوي نښه ګڼل کېږي. ډېرې خلک په ځانګړي ډول په محافظه کارو سیمو کې ښځې د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی اکبر جان وایي ډېرې خلک فکر کوي چې د ښځې نوم د یادولو مخنیوی به د هغې عزت او درنښت وساتي.
نو دا خو زموږ دپاره نه کې دغه عیب دی چې موږ د زنانې نوم یو چاته ورښیو یا ور اخلو، یعنی دا اوس دا خلک تذکرې جوړوي. لا ډېر خلک دې څخه داستینې کې دغه کوي وایي دا ښځې نوم باید نه وي معنا پکښې کې نه دی، دا څه سپکاوی دی. نو داسې بس را د زنانې نوم نه اخلي میرمنې ته، نو موږ خو هر څه چې ورته وایي په خپله، نو موږ وایي دا نوم یا بل څوک وانه وړي ښه دی یاره چې ډېر مجبور نه شي نه وایي.
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوې نړۍ سره د اړیکې له امله اوس ډېری خلک دا پوښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی که نه. خو ډېرې ښځې اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نومونه یې په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژن په توګه ومنل سي. یو ځوانه فعاله سایره زاهد وایي
د ښځې یا د مېرمنې یا هم د لور نوم اخیستل ورته ډېر زیات شرم ښکاري، آر ښکاري، حالانکه دا آر نه دی، ځکه چې که چېرته دا مشکل درلودې په اسلام کې به د حضرت موسی علیه السلام د بیبیانو نوم به هېڅکله هم نه راتله. تر اوسه پورې موږ د هغوی په نوم باندې پېژنو، بیبي خدیجه ده، بیبي عایشه ده، نور هم دغسې بیبیانې دي. نه یو افغان مېرمنې د یو افغان نجلۍ په حیث باندې زه خپله د دې طرفدار نه یمه چې څوک غواړي زما نوم د بل چا په نوم باندې واخلي. زه خپله غواړمه چې په ټولنه کې زما نوم واخیستل شي، که مې نوم نه اخلي زما تخلص دی واخلي. زه خپله خوشحالیږم په دې باندې چې زما په نوم باندې زه وپېژندل شم.
په دې موضوع کې زده کړو او رسنۍ هم اغېز لرلی. ډېرې نجونې او ښځې چې په تېرو شلو کلونو کې له ښوونځیو او پوهنتونونو فارغ سوي په غونډو، پروګرامونو او د رسنیو له لارې د خپل نوم په لرلو باندې ویاړي. د کندهار اوسېدونکی شاهناز هیروي وایي یو مهال یې کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنیو یا کوم پروګرام کې څرګند سي، خو د وخت په تیریدو یې خپل کورنۍ قانع کړه چې د هغې نوم په ښکاره ډول یاد سي.
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نه وه موافقه، نه ماته اجازه راکول چې خپل نوم په رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلم. همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده، دا د عزت خبره ده که خلک ستا نوم په یو رسنۍ یا کوم پروګراف کې واخلي، دا زموږ بې عزتۍ خبره ده، زموږ ټول عزت ته به نه ځي. څومره د ویاړ او خوشحالۍ ځای دی چې زموږ نوم په یو رسنۍ کې یا په یو پروګرام کې واخستل سي همیشه خپل پرزان باندې افتخار کوم
که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل سول خو د ښځو نوم یادول په ډیری سیمو کې لا هم یوه ننګونه ده چې له امله ځینې وختونه ښځې د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com